د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته خرغلست قدر منوریدونکو. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر تخنیکي مسایلو له خبرو وروسته تمه ده چې د افغان دولت او طالبانو پلاوی به نن په عمومي غونډه کې مخامخ خبرې وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې جرمني ډاکټرانو تایید کړی چې د روسیې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی په مکړی خبرونو ته لومړی د خبرونو سرټکی. د امریکا د پاوځ یو جګپړی چارواکی وای تر اوسه ثابته شوې نه ده چې روسیه به د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي وي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د یونان په موریا کمپ کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او پاکستانی چارواکي وایي چې پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری په پیښه کې یو دخیل مشکوک کس یې نیولی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي تر اوسه هم ثابته شوې نه ده چې ګنې روسیه به طالبانو ته پیسې ورکړي وي څو په افغانستان کې امریکایي سرتیري ووژني. ان بی سي تلویزیوني شبکې پرون د ښاغلي مکنزی له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي امریکا اوس هم په دې شواهدو په لټه کې ده. نیویارک ټایمز په جون میاشت کې راپور ورکړ چې د روسیې استخباراتي ادارو په پټه طالبانو ته پیسې ورکړي څو په افغانستان کې ډیره د امریکا او نړیوال ائتلاف سرتیري ووژني. روسیې او طالبانو دواړو دا راپورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د خپل روس سیال ته خبرداری ورکړی چې که دا ډول استخباراتي راپورونه ثابت شي نو روسیه به ډیره درنه بیه پرې کړي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی وایي د طالبانو لخوا په وروستیو څو ورځو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. ستفانو پونتیکارو پرون دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره یې لیدلی او هغه ته یې ویلي دي چې طالبان باید تشدد کم او له سیاسي لارې د بحران د حل په اړه خپله ژمنه پوره کړي. ښاغلی پونتیکارو د عزتمنې سولې پر ټینګښت چې د افغانانو د 19 کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي ټینګار کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د یونان په موریا کمپ کې په تیره افغان پناه غوښتونکي له سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ادارې پرون په یو بیان کې د بشري حقونو له ادارو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې کمپ کې له پناه غوښتونکو سره د استوګنځي او زده کړو په برخو کې مرستې وکړي. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کمپ له نن 15 ورځې مخکې د اور د لګېدو له کبله ویجاړ شو. په نورو هیوادونو کې هم افغان پناه غوښتونکي له ناوړه شرایطو سر ټکوي. مرتضی چې د فرانسې په سنت دنیس کمپ کې اوسیږي وایي موږ هم انسانان یو، ژوند لرو، پولیس موږ په عذابوي، خلک زموږ شیان لکه موبایل، غوږی او حتی خیمې غلا کوي. موږ څه ګناه کړې ده؟ د یونان د پناه غوښتونکو په کمپ کې له اور لګېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي دي چې له یونان سره په تماس کې دی څو په لومړي ګام کې بې کوره شوي ماشومان او وروسته هغه کورنۍ چې ماشومان لري جرمني ته ورپرېږدي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرایلو او د خلیج د دوو عربي هیوادونو متحده عربي اماراتو او بحرین ترمنځ د عادي اړیکو د ټینګېدو د تړون د لاسلیک په ویاړ نن د سپتمبر په 15مه په سپینه ماڼۍ کې یوه غونډه جوړه کړي. ترامپ چې غواړي په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لاسته راوړنې خلکو ته وښیي، دا تړون یو رښتینی تاریخي تړون بللی او ویلی دی له اسرائیلو سره د متحده عربي اماراتو او بحرین د اړیکو عادي کېدل به په منځني ختیځ کې د سولې ټینګښت ته لاره ور کړي. اسرائیل له متحده عربي اماراتو سره د اړیکو د عادي کولو تړون د اګوست په 14مه او له بحرین سره د سپتمبر په 11مه نیټه لاسلیک کړ. اسرائیلو د دې تړون له مخې ژمنه کړې چې د لویدیځې غاړې اشغال شوې سیمې به په خپل قلمرو کې نه زمیمه کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې پر یوې ښځې د ډلهیز جنسي تیری په پیښه کې یو دخیل مشکوک کس نیولی دی. دا کس پرون دوشنبه وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې پراخ لاریونونه وشول. د شنبې په ورځ سلګونه ښځې لارو کوڅو ته راووتې او پر دې مېرمنې د هغې د زامنو په مخ کې د ډلهیز جنسي تیری په قضیه کې د عدالت غوښتنه وکړه. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار وویل له دوو مشکوکو کسانو څخه یو چې شفقت علي نومیږي نیول شوی دی. د بزدار په وینا د ډي ان اې ازموینې په پیښه کې د شفقت علي ګډون تایید کړی او هغه هم خپل جرم منلی دی. پاکستاني چارواکو له دې مخکې قرباني شوې ښځه ملامته کړې وه او ویلي وو چې د مېرمنې د نارینه له ملتیا پرته د شپې موټر چلولی نو ځکه جنسي تیری پرې شوی. او د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره وایي چې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا اقدامات د دې هیواد د کړکیچ د حل لارې نورې هم ستونزمنې کوي. سویتلانا څخانوفسکایا د ازادي اروپا ازادۍ راډیو کرنټ ټایم ټلویزیون ته وویل چې لوکاشنکا د بیلاروس غیر قانوني مشر دی او حق نه لري چې د خلکو په استازیتوب پریکړې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په سوچي ښار کې له ښاغلي لوکاشنکا سره ولیدل او له هغه سره یې د یو نیم میلیارد ډالره پور ژمنه وکړه. خو څخانوفسکایا له بیلاروس سره د روسیې پر نږدېوالي انتقاد وکړ. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم ورزو لاندې خبري برخې ته. د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاو کاري ډلو پرون ماخوستن هم د قطر په پلازمینه دوحه کې پر تخنیکي مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوري دولت د پلاوي وغړي ویلي چې تمه ده نن به د دواړو پلاو ترمنځ مستقیمې خبرې پیل شي. له بلې خوا په واشنګټن کې د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانانو ترمنځ خبرې یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. ملالۍ بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
دوهمه شپه هم د افغان پلاوی او طالبانو د تماس ډلې په قطر کې په خبرو بوختې وې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ځینې پرمختګونه سوي دي. د میرمن انوري په وینا تر اوسه مخامخ مذاکرات نه دي پیل سوي. دې د تماس ډلو په اړه جزئیات شریک کړل.
بشتر کار از اینا روی
دوای تر دیره د دوی کار د کاری طرز العمل د مذاکراتو داخلي اصول او مذاکراتو د ایجنډا په اړه دی. پر ډیرو مسایلو تفاهم سوی
تفاهم صورت گرفته.
د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو ټیم یو غړي نادر نادری هم پر خپل ټوئیټر پاڼه تایید کړه چې د مذاکراتو د دواړو لوري د تماس ډلو خبري د مذاکراتو د طرز العمل او کاری اصول په اړه وی چې د عمومي غونډې په اړه یې چمتو کړل. دا غونډه به نن د سه‌شنبه په ورځ د وږي په 15مه نیټه وي. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې په دې غونډه کې د کاري اصولو راتلونکو غونډو او مذاکراتو پر مهال ویش خبرې وسوي. تر میاشتو انتظار او هڅو وروسته لومړی بین الافغاني خبرې د شنبه په ورځ د وږي په 22مه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی غړي وایي چې پر ډیرو مسایلو له طالبانو سره تفاهم لري او په خبرو کې د یو بل منل لیدل کیږي. افغان حکومت له طالبانو اوربند غواړي خو دې ډلې تر اوسه د افغان حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو مخکې استدلال کړی و چې اوربند د مذاکراتو پر مهال له بحث وړ موضوعاتو یو دی او مخکې له مخکې دا کار نسی کولای. له دوهې زرګونو کیلومتر لیرې د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ په واشنګټن کې د خبرو پر مهال بین الافغاني خبرې یوه لویه لاسته راوړنه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د دوهې غونډې په لومړۍ ورځ یې ګډون کړی و د دوشنبه په ورځ وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل په برخه کې د قطر هلې ځلې د ستایلو وړ دي.
We commend you for helping your Afghan neighbors.
د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات په برخه کې ستاسو همکاري ستایو. دا یو ځنۍ لار ده چې قطر د سیمې د ثبات په خاطر په اړه اقدام کړی دی.
په واشنگتن کې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی هم وویل چې هیواد یې د بین الافغاني مذاکراتو له کوربتوبه خوشاله دی.
Now, where is this?
هغه څه چې اوس روښانه شول همدا دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د مصالحې په لور د خبرو پیل چې قطر یې په کوربتوب خوشحاله دی د تاریخي لاسته راوړنې ښکارندوی دی.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پاکستان کې و او د صدر اعظم عمران خان او لوی درستیز قمر جاوید باجوه په ګډون یې د دې هیواد له چارواکو سره ولیدل. خلیلزاد له پاکستانه د افغانستان د سولې په بهیر کې د دې هیواد د رول په خاطر مننه کړې ده. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته نوی ډیلی ته ولاړ چې له هندي چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د پرمختګ په اړه خبرې وکړي.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو وروستی حال و. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ د سولې د خبرو په بهیر او له دې وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي پر محدودېدو اندېښنه ښودلې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای دا اندېښنه په قطر کې د سولې د خبرو د پرانیستو له مراسمو وروسته څرګنده کړې. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د مستقیمو خبرو له پیلېدو د مخه اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وایي له لسګونو خبریالانو سره د خبرو له لارې موندلې چې خبریالان د سولې د خبرو په بهیر او له هغې وروسته اندېښمن دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل خبریالان مذاکره کوونکو او د سولې د خبرو محتوا ته د لاسرسۍ پر محدودیت اندېښمن دي.
خبرنگارا در سراسر افغانستان به صورت کل
خبریالان د افغانستان په کچه په ټوله کې د سولې د خبرو په بهیر او له دغه بهیر وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي پر محدودیت اندېښنه ښیي. په ټول افغانستان کې خبریالان د سولې د خبرو په جریان کې او له هغې وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وضعیت اندېښمن دي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د افغانستان خبریالان غواړي چې د سولې د خبرو جزئیات د رسنیو له لارې د افغانستان له خلکو سره شریک کړي او خبریالان لږ تر لږه د دغه بهیر د ناظرانو په توګه د خبرو په ځای کې ووسي. ښاغلي خلوتګر د افغان او طالبانو له مرکچي پلاوي وغوښتل چې د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي قوانین رعایت کړي او له محتوا سره یې ومني. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې د سولې د خبرو د مراسمو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللي وو پرون شپه افغانستان ته ستانه شول. دوی وویل له محدودیتونو سره مخ شوي دي. له دغو خبریالانو باعث حیات آزادی راډیو ته وویل د دغو خبرو د پرانیستو له مراسمو وروسته کوم خبریالان چې له افغانستان نه ورغلي وو په اړه یې وویل شول چې د دوی ویزې د 15 ورځو لپاره دي او په قطر کې د خبریالۍ لپاره یوازې 2 ساعتونه لري.
خبریالانو خپل پاسپورټونه د قطر په هوایي ډګر کې حق مهال ترلاسه کړل چې خروجی مهر پرې لګېدلی و. خو چې ولیدل شول یوه میاشت ویزا ورکړل شوې وه. سره له دې چې موږ د دغه موضوع په اړه په قطر کې د سولې او بهرنیو چارو د وزارتونو له چارواکو وپوښتل خو څه چې موږ ته ویل شوي وو ټول فریب و.
د ښاغلي حیات په خبره د افغانستان د چارواکو دغه اقدام د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته پر لاسرسي د محدودیت د وضع کولو ښکارندویي کوي. د وویل 2 ساعتونه چې په قطر کې وو او د سولې خبرو ته یې پوښښ ورکاوه هم له محدودیتونو سره مخ وو او ونه توانېدل چې دغه ناسته په لازمه توګه تر پوښښ لاندې راولي. په دې اړه ولسمشرۍ ماڼۍ او نورو دولتي ادارو د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ورنه کړ. نای اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د حکومت پر ویاندویانو انتقاد وکړ. ویبل د افغان خبریالانو د شکایتونو له مخې د حکومت ویاندویان د دوی سباندې 90% اړیکو ته ځوابونه نه وایي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، اوس هم سلیم محمد صالح د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې واشنگتن ټایمز په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په اړه لیکنه خپره کړې چې د شنبې په ورځ پیل شوې. ورځپاڼې د لسیزو جګړو د ختمولو لپاره د اوسني عصر یو عمده او مهم فرصت بلل لري. د واشنگتن ټایمز په لیکنه کې په قطر کې مذاکرې روانې وي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي تازه څپې پر دغه تاریخي غونډې سیوري غوړولې وو. د افغانستان دفاع وزارت د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د مذاکرو له پیل سره جوخت وسلولو طالبانو په 19 ولایتونو کې تازه حمله کړې چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. ورسپانې هم د دفاع وزارت د مرستیال ویان فواد امن خبرې راخیستې چې د یکشنبې پر ورځ یې د ناامنیو پیښو ته په اشاره ویلي که د طالبانو استازي په قطر کې په ډیپلوماسۍ کې ښکیل سوي په افغانستان کې خونړۍ حملې هغسې روانې دي. د ورسپانې د لیکوال په باور په قطر کې د روانو مذاکرو عمده موخه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې لپاره د اوږدمهالې حل لارې لټول دي چې ورسره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سي. دغه ځواکونه د 2001 کال له اکتوبر میاشت راهیسې په افغانستان کې دېره دي. فارن پالیسی خبرونې په خپله پرونۍ ګڼه کې په قطر کې له روانو مذاکرو د امریکایي ولس د ملاتړ پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د خبرونې په لیکنه که څه هم د دغو مذاکرو جزئیات تر ډیره له کانګرس او د امریکا له عام ولس څخه پټ ساتل سوي خو د یوه بنسټ د نظر پوښتنې له مخې په کانګرس او ولس کې د دغو مذاکرو او په راروانو 14 میاشتو کې له افغانستانه د امریکا د پاتې نورو پوځیانو د وتلو د پلان ملاتړ زیات سوی دی. په نیویارک کې د یوریشیا ګروپ فاونډیشن د نظر پوښتنې له مخې د 15 سلنې پوښتل سویو د نظر پر اساس له تیر کال د هغو کسانو شمیر نیمایي ته راکم سوی چې د طالبانو او القاعده د ځپلو لپاره یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ کاوه.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام چې محبوب شاه محبوب چمتو کړی خبرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. جرمني ډاکټرانو تایید کړی ده چې د روسیې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. له بلې خوا د اروپا دوو لابراتوارونو تایید کړی ده چې ناوالنی د زهرو په وسیله مسموم شوی دی. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
د جرمنی په پلازمینه برلین کې چریټي روختون تاییدوي چې د روسیې د ولسمشر د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی له بدنه یې د سا اخیستلو دستګاه لرې کړې او دی د دوشنبې په ورځ د څو شیبو لپاره د ناروغۍ له بستره پورته سو. د ډاکټرانو په وینا د ناوالنی وضعیت په تېره یوه اونۍ کې او له کوما له وتلو راهیسې مخ پر ښه کېدو دی. په همدې حال کې په فرانسه او سویډن کې دوو لابراتوارونو تایید کړه چې الکسی ناوالنی د نوي چاک زهري موادو په وسیله مسموم کړای سوی وو. دا مواد په شوروي اتحاد کې جوړېدل او د اعصابو فلجونکي مواد بلل کېدل. د دوشنبې په ورځ د جرمني د حکومت په اعلامیه کې راغلی چې تر اوسه درو لابراتوارونو موندلې چې ناوالنی په زهري موادو مسموم کړای سوی وو. په خبر پاڼه کې راغلی چې جرمني له روسیې غواړي چې د روسیې د حکومت د دغه 44 کلن مخالف د مسمومېدو په اړه د خپلواکې پلټنې وکړي. په عین حال کې د فرانسې جمهوري ریاست ویلي چې د دې هیواد څېړونکو موندلې چې الکسی ناوالنی د نووي چاک په وسیله مسموم کړای سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې معلوم کړي چا غوښتل ناوالنی ووژني. کرملین وایي د ناوالنی پر قضیه خبرې روانې دي، خو پوتین ټینګار کوي چې د روسیې رژیم باید په دې قضیه کې مسؤل ونه ګڼل سي. ناوالنی د اګست په 6 نیټه له سایبیریا د مسکو پر لور پرواز درلود چې په الوتکه کې ناروغ سو. پیلوټ اړ سو چې په اومسک ښار کې په بیړنۍ توګه کښېني. الکسی ناوالنی دوی ورځې د دې ښار په روغتون کې تر درملنې لاندې وو او وروسته د میرمنې پر غوښتنه برلین ته انتقال سو. روسي ډاکټرانو ویلي چې ناوالنی نه دی مسموم سوی، بلکې د شکرې د لوړېدو له کبله کوما ته تللی دی. د روسي ډاکټرانو دا موندنې اروپایي هیوادونو رد کړې دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هر کله کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو له روزګانه د غیر اخلاقي فلمونو په اړه راپور برابر کړی.
سریال کې څه کیسه ده؟ کیسه راته کولای شي؟
جنگ کیسه ده، د غلو کیسه ده.
په هنر جاج کې د خال په هنري او فرهنګي ارزښت خبرې کوو.
خال د وروزو منځ کې کی فوت لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه، خال د وروزو په منځ ایښی او زما په نام را زړګی دی اور ولګاونه.
په فنکار برخه کې به د معلم نیک محمد زخمی له فن خبر شي.
اولی خاوند په وطن د خوشاله سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی.
په زرپان کې به لند کیسه سبا واوري.
هغه مهال چې لسروي سکوس سوم نوې ماشام وو نوې واوره ورېده دا سر پلار کې واوري سار کړم.
او په ورخمین خیال کې به د دوست محمد دوست نظم زندگی واوري.
زندگی می د واکمن تشریح کولو، زندگی می د هر چا سره جنجالو، زندگی می د خار آبادولو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور.
تیرونی د پښتو ژبې مشهور لیکوال شاعر او محقق ډاکټر پرویز مهجور خیش کی له اوګدی ناروغي وروسته د اتش پته کلنی په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ډاکټر مهجور د پښتونخوا د نوخار د خیش کی د کلی اوسیدونکو و چې په پښتو او اردو ژبو کې له پېښور پوهنتون څخه ماسټری کړې وي او بیا یې د ارزانی خیش کی پر شاعرۍ پی ایچ ډی وکړه. ډاکټر مهجور په پیل کې شاعري کوله خو بیا یې وروسته خپل ټوله توجه د څېړنې او خصوصا د تصوف په اړه د تحقیق خواته ورواړوله چې تر اوسه یې لزګونه مقالې لیکلي او چاپ شوي دي. پرویز مهجور خیش کی په 1988 کال کې د پېښور پوهنتون په پښتو اکاډمۍ کې دنده واخیسته او لزګونه کالې د دغه اکاډمۍ سره د یو څېړونکي په توګه کار وکړ. نوموړي د ډاکټر لزګونه شاګردان روزلي او لارښود استاد پاتې شوی. د اروخاد خیش کی په کتابونو کې د خاد محمد دیوان د پښتو ژبه، د علي محمد مخلص د دیوان تدوین، د ارزانی خیش کی کلیات چې د پی ایچ ډی مقاله و، د میرزا خان انصاری دیوان تحقیق او تصحیح، رحمان فن او شخصیت د اردو کتاب او زین نورو یادونه کولای شو. ډاکټر پرویز مهجور په 1989 کال کې د پښتو ادبي ټولنه خیش کی جوړ کړه او د دې ترڅنګ په ارزانی ادبي جرګه کې هم فعال ادبي خدمتونه کړي. د رادیوي مجلې نننې غنه د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ادبي تحلیلګر ډاکټر مهجور خیش کی روح ته ډالې کو او په پیل کې روزګان ته ځو. هلته یو شمیر ځوانان د دې پر ځای چې ښوونځیو ته لاړ شي خپل ډیر وخت په یو شمیر غیر اخلاقي جګړیزو او د افغاني فرهنګ خلاف فلمونو باندې تیروي. دا چې دا چاره کوم زیانونه رامنځته کولی شي او د مخنیوي په پاره یې څه کېدلی شي، شریف الله شرافت ته وکیږو چې په اړه یې راپور را لېږلی.
دا کومه سینما او یا هم هوټل نه دی، بلکې په ترینکوټ ښار کې د هنر په نوم چوک دی. چی په لیدو به مو یو سمدستي ذهن ته د ماشومانو د روزنې او مرکز در یاد سي، خو د غټ غټو ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل سره ځي او یو لویه سینما به در یاد سي. د هنر په نوم په دې چوک او یا هم څلورلاري کې په ښکاره توګه غیر اخلاقي فلمونه او جګړې سریالونه کتل کیږي. 12 کلن میرزا محمد او 14 کلن شاولی د هغه ماشومانو لډلې دي چې له کوره د ښوونځي او مدرسې ویلو په مخ راوتلي، خو دلته فلمونه او سریالونه ته ناست دي.
کمپیوټران سرای دلته موبایل ته شامل فلمونه د سردار د شلیا دانه بارد تری خوښه چې بیا تر
کم سریال ګوري.
سردار
د سردار په سریال کې څه کیسه ته کیسه راته کولای شي؟
جنگ د جنگ کیسه کایده دا د غلو کیسه. او دې د پاتم سیم کې هم دلې هم ته تو سنټر و هم سټ چلالم و دلم ریکارډ ماس مو راچو ستو دني عربي ناتو نه بس زم د څه ډېر راز سار راس بیا د مزګار ورته ناس نزیر بیا کوټه ته سبق په خاطر اته دي دلته ناس.
دغه فلم او سریال پلورون کې هم د منی چی ډیر مشتریانی ماشومان دي، د 19 کلن عبدالرشید چې د 2 متر په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سیریال په کښې کې لیدو ته چمتو کوي، شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډېر جګړې سیریالونه ګوري. عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سیریالونه او فلمونه ګوري، بلکې کورونو ته یې هم له ځانه سره وړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه فلمونه او جګړیز سیریالونه د ماشومانو پر ذهنونو څه اغېزې درلودلی سي؟ دا پوښتنه مې د روانشناس او ارواپو حبیب دانشیار څخه وکړه.
نو دا ډېر بد تاثیر لري. اکثریت جنایي کارو ته چې دوی مخ کوي، خرابو لارو ته ځي. اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې د کورنۍ نه یې زده کوي او د میډیا نه یې زده کوي. نو ډېر بد تاثیر لري په ماشومانو باندې چې په آینده کښې ذهني ستونزې ډېری لپاره پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، وسواس ورته پیدا کېږي.
د ده په خبره چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمني ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې دوی یا د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دې اړه لارښوونې کړې دي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سیمینار مو ورکړی دی، د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی. په فرهنګي برخه کښې مو دوی ته معلومات ورکړي دي. که چېرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره، نو بیا هغه ستاسیستان تړل کېږي، دغه څخه وروسته دغه دغه جزا درکول کېږي. یو پر دې شی مو ډېر تاکید کړی دی، بل پر دغه بربنډو فلمونه مو ورته ویل دي که چېرې دا در سره پیدا شي هم تاسې ته جزا درکول کېږي، قانون هم تړل کېږي. او یو هغه تبلیغاتي شان دي که چېرې دا در سره ګرځي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دغه څه مخه یې له دې وړاندې هم نیولې وه او اوس یو ځل بیا ونیسي. د اروزګان ولایت امنیت قومندان شفیق الله سهار بیا دغه راز پر پلورونو او کورنۍ غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو څارنه وکړي.
تیره اونۍ د مصر په قاهره ښار کې د ازادي راډیو پخوانی خبریال عبدالرؤف هروي هم له دې نړۍ وکوچېد. د ازادي راډیو پخوانی خبریال رضوان مراد وایي عبدالرؤف هروي خپل مسلک ته وفادار او هڅه یې کوله چې په ټولو ژورنالیستیکو اصولو برابر راپورونه جوړ کړي. مراد چې په قاهره کې د ښاغلي هروي همغاړی خبریال پاتې شوی، د نوموړي په اړه ناویلې خبرې لري. له ښاغلي مراد سره اجمل تورمن مرکه کړي.
هروي صاحب یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او که درته هم چې له مزاجه ډېر فقیر انسان او یو مومن انسان، وطن پرې ډېر زیات ګران و. او هغه کوم بخش کې کوم برخه کې چې د زده کړې کړې وې او کوم برخه کې دلته په افغانستان کې د فضا او د دې په سیستم کې د کومه فعالیت درلوده، هغه په هغه د زړه له تله له مینې او هغه له مسلکیتوب سره هغه کارونه ترسره کول. الله دې ورته بښنه وکړي. یو له قدرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغو کسانو څخه چې شاید د ګوتو په شمېر.
بله مراد صاحب، ښاغلي هروي ډېر کاله په ازادۍ راډیو کې د خبریال په توګه کار کړی. له قاهرې څخه کوم ځای چې یو وخت تاسې هم له قاهرې څخه د ازادۍ راډیو لپاره د خبریال په توګه کار کولو، د ژورنالیستیکو کارونو په اړه یې راته ووایي.
تورمان صاحب، زما هغه ورځ اوس هم یاده ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هروي صاحب د فارسي ادري برخې لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخې لپاره د ازادي راډیو د خبریالانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودله د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهرې په راډیو کې د افغانستان لپاره خپرونو کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زمونږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو. او په لومړي وختونو کې چون زه په لیلی کې اوسېدم، نو بیا به د ده کور ته تللو او هلته هم یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول. هغه صحنې، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول مې په یاد دي. د مسلک لحاظ نهایت زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کم وظیفه چې ورته سپارل کېدله شاید تر ډېره حده به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کېږم مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مو راخیستي دي، اما د تر اخري حده پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکی توب تر اخري حده مراد کړي او هم له خپلې وظیفې سره او هم کوم حق او زحمت چې دا غوښتله د هغې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وښي. نو د یو ښه ژورنالیست په توګه، د یو ښه قدر په توګه د هیروي صاحب مینه واقعي یو لویه ځای ده.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه ښاغلی مراد، یو نږدې ملګري، د یو نږدې همکار په توګه کومه خاطره که در سره وي، کومه خوږه خبره در سره وي که شریکه کړه سره؟
ترمان صاحب، یو ځلې مونږ پراکټ راپور ورکو قاهرې نه، نو هغه راپور کې هیروي صاحب څو ځلې بند شو، یعنی څو ځلې تکرار شولې هغه جملې چې په لاس لیکل شوې ناوخته او فکر کوم د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وژل شوی و. نو هغه راپور عاجل و، د پاک کارانو عاجل غوښته. نو هغه راپور چې خلاص شو، نو د خپلې ورقې وشکولې، ټوټه ټوټه کړې وې، ورته ویل زه ډېر خوش چې دې لانجې نه خلاص شو. دوه دقیقې تېر نه وې، بېرته د پراګ همکارانو زنګ وویل هیروي صاحب هغه ریکارډنګ سم نه دی شوی، راپور را لګې سر نه دغه راولوله. نو هغه د خدای بخیلي چې کومې ټوکړې د ټوټې د کاغذونو بېرته طرق هم راټولولې او کومه ورختۍ چې وه هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسه بوم، ځکه دې فکر نه کوو چې هغه راپور به نه وي سب شوی. لیکن کله چې هغه ورقې لکه تعویزونه غوندې له یو بل سره یو ځای کولې، نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دی مرور پخلا کوینه. تاسو به خالونه ډیر لیدلی وی یا به مو خالونه وهلی هم وی، خو په دې به مو کله هم فکر نه وی کړای چې د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی، پاره یې کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او په ولسی او فولکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې په خال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوږ شو.
هنر جاج افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنوبا په تندی زنه او شوندو شنه خال نه وای. په ځینو سیمو کې به غوناري نه وو چې درد به لیدلې وو، خپل مینې ته به نو رسیدلې، نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بي کاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو، کورنۍ به ل ډیر خیال نه خال ورته کې خوده. خال پولیسي ادب کې هم ډیر سټایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چاسم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډېر ځله به موږ تاسو لیدلی چې جنوب غرب حوزه کې به ډېر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزنی، د دست تر کندهار یا لوی کندهار، د پکتیا، خوست، په دغو سیمو کې به ډېر و ننګرهار کې به معمولا مو یا مرکزي سیمو کې، خو په هغو سیمو کې به زښته ډېر وه. دغه خالونه به یا زن و هل یا به تندی و هل او خالون های پلاسو هم و هل، خو خالون معمولا چه و هل شویدی یه خز و لخواست خواهل شویدی یه نارینه و لخواست خستایل شویدی. نه پولیسی عدب که چه تاسی او گره نه خال چه تقریبا مالا مانده. خالون واره شنه خالونه به زن خاله یو کریب دی کومه به دی اساس ده زن خالونه ریر ستایل شویدی. خال به پلاو کل ابرانی دی تا پک جور کرد دواخونو تر هارونه. خال دی دیروز و منز که کیه فوت لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کرینه. خال دیروز و پا منز دی خی او زما نامراد زرگی دی او رو لگاونه. او خال دی دربین مخدی که شده بکی کاری گی نره لقه وطنونه. او خال دی فقیر مخد زیارت دی خال فقیر مخد زیارت دی پنهر یروز دی جنری و لعر دینا. او خال واحد خبر دنکم یه دول گیلر دی عاشق الخواه بلی معشوقی تا خال دیواه خبر دی نکرم ناغه برا کلی دی سرکو و شون و سرونه بدی اساس پا خواه وقتی دی خالونو ارزشت زمانگا تاسو پولیسی عدب که یا به تیر پشیر و شاعری که او بیا پلنده رو که خراب دیر کارا شویده.
خالونه دری دوله دی شنه خالونه چی دریستن یو زایی که گی پا تندی زنه یا همشون رو شنه کباله او لکس کارگ دی بیا پستنو دوم را غزای تو که چی اوی نور نرشی بل دوله پا همه خبر خدای خالونه دی او دریم مصنوی خالونه چی درنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل که گی دریا بیا کلان احمد جان چشنه خالونه خواه دی پاره وایی
خود داغه بازی خیزی مثالان بازی جنوکه با وحل پا خوانه چا برزیل چی ناری خالده و چا برزیل دست ده اینه زی بای شاخونه وار کرد آقا بای کبالا سوزه ریشکا چی روش که والا آقا بای بس وزا بلا دماغی بای پدا بوچی لیموچی رو تکی که دستن سر بای والا چا آقا مینیسی این و آقا با سر سوزه با گرده سو آقا با تکش نواب تشین خال بس.
اجمل احمد زای داسی زوان دی چه پلاسی پا شنو خالونو نوم لیکل شوی دی ورن پختلی مودی چه دانو می اولی لیکلی هغه پا مینه که ده ناکام دلیلات پلاس دی مشروقی دی نوم لیکل و خودل
پت ساتو دسی چه تنش کارکو کچیری موز بانی دسی خلق و گمان رای دی موز ورتوائی چه یار دامو ده شوک ده پاره کرده دی ده خبر واره و پر بل طرز بانی واره چه چه من توب کرده دی ده درد بلکل خونه ای ساسه لاسونه بریگی جو لاسونه بریگی خلق کستا پا همی داد از ما بطندی که یو خال دیشین دا خو مخامخ تا یوینی مال چه دا از ما یو نخشه ای خبوری راسی شی دا جلکی پلار یا دا داغ پلار بی یا ورور بی یا غری ظالم سی چه ظالم سی بی همونس موش واس پا کار دی چه موش وار پسی یو دا خلاص نده تر واسه دا خبر
شن خالی دی ما شن خالی پکیلی نارا لبلچ راوڑی لاغارا لبلچ راوڑی لاغارا
آقا کسان چینجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثر د دیر امور میرمنی وی زکه خو پسی مکه مشهوره او خپل کار که با تجربه وی د پغمان اوسیدون که مریم وایی چه کله به د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډیر به خوښیدل یوه ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالی کور ته ورغله په تندې خالونه کې هودل خو اوس ډیره پښیمانه ده
په ماشومتوب کې زه ډیره وړه وم کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځولو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زموږ هلته ګاونډي کې یوه میرمنه وه هغې به هر چاته خالونه وهل ټول سره یو ځای شول ورغلو چې راځه یې په خاله باندې خالونه کېږدو مشهورو په شین خالۍ خاله باندې ورغللو هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل ډیر درد درلود په هماغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدلم نورې کورنۍ ډیر راباندې په غوسه شوه په قهر شوله د خالونې ولې په تندي باندې وهلې دي خو چون ماشومتوب نه پوهېدلم ناپوهي وه هماغې ورځې نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده زړه کې مو چې ولې مې د خال ووهه خو اوس شه د خرنډه باندې مې نو لرې کېږي نه د همدغې خاطر زه ډېرو خاینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونې په خپل تندي باندې ونه ګورم
کوچیان به وای کله چې دوی ماشومان نوی پیدا شي ځینی وخت بیا د مسله پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي نو د هر کورنۍ حال معلوم دی څوک ماشوم ته پتندی وهي څوک په لاس او ځینی هم په زنه نوري خبرې له کوچی میرجان څخه اورو
کوچیان چې خالونه وي کنه دا وخت چې مونږ کډه بار او وګورو مرور څه کوم کوچیان کنه هغه ماشومان چې مونږ ستړي چارې تیږي ته یې دسی بیا نه پیژنو چې څو نه خپې نه یې بیا چې وګورو چې یا په زنه دې مونږ د بچي خالي یې په وروزو کې یې دغه سینې په سر دغه ځای کې ورته وو یا د لاس په ځای باندې دا یو نخه ورته هر کوچی نخه معلومه ده کنه اوس د مونږ د کوچیانو په دې زنه وچلي باندې د نور کوچیانو په مخ وهي په لاس وی وی دلتا لړمان په کیاچی باز خلق مارو سپوږ مې غونډه په کې نطقه ذکر کوي ومن سر په یوان نه کړو
ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو
کسان د ماشین په طریقه هم خالی نگدی. خال چې پر شکل وی هغه که دی تل لپاره پا مخ لاس یا هم نور بدن پاتیشی دی اسلام لنظر منه دی. په دی اکلا دی علوم اکادمی دی اسلامی برخ علمی غره نورالله کوثر وی
زینت یک تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالی قرآن عظیم شان که دی موضوع نوم را غلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله ابلیس به قسم خورد چې به خامخا دو خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلقو بی استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې په نور ملتونه کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي دا هم د دوی یو ریشه او جړلې له سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغه ښځې چې دا خال وهي او هغه ته چې خال وهل کیږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی بیا وروسته نارینه و ته راغلی. ماشوم د مور ورته خال وهلی دی که انسان ګرم نه ده، هغه که پاکي که پاک نه کي دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسیږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کړي بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خال کې خودل لسی پلاوا د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خال کې خودلو پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. له بلې خوا ځینې پوستکي هم حساسیت سره کوي.
معلم نیک محمد زخمی چې کلونه وړاندې شاعری تمخه کړې ده، شپږ شپېته کاله وړاندې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په قاضي بانډه کې زیږیدلی. هغه د خپل عمر ډیره برخه په معلمۍ کې تیره کړې او اوس هم په کونړ کې د یوه ښوونځي ښوونکی دی. له زلمیتوبه یې شاعري پیل کړې، سلګونه اشعار یې لیکلي، خو بې وسۍ د دې اجازه نه ده ورکړې چې کتاب چاپ کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له ښاغلي زخمی سره د هغه په فن خبرې کړي. په پیل کې د شاعرۍ د لامل په اړه ترې پوښتلي.
هر سړی شاعر کېدلی نشي. دا یو خالق العاده شی دی او الله تعالی الهام دی چې د انسان په مغز کې تطور کوي. په دغه څه باندې چې زما مغز سره پرې وتلي وو یو څه باندې ځان سره زمزمه کول او ورو پسې د شاعرۍ دغه څه ور ورسېدل چې اوس زه بیا هم دا د شاعر نه وایم، د شاعر نه یم، د شاعرانو شاګرد یم. یو څه له هغې نه زده کوم او وایم.
داسې ویل کېږي چې مینه دې کړې ده او په مینه کې ناکام شوی. ځینې خلک وایي چې انقلاب راغی او ما شاعري شروع کړه. تا خو د انقلاب نه وړاندې وړاندې شاعري دې شروع کړې ده، لامل څه و؟ مطلب همدغه مینه وه که نه نور څه؟
بس نو اولنۍ خو ژوند داسې ده چې څو مرحلې لري. دغه د ځوانۍ مرحله چې ده دا د لیونتوب مرحله ده. په دغه وختونو کې سړي باندې الرقم حالات راځي.
لیونتوب چپی راځي
باوجود کې چې ما وزن درلود او داسې وه چې وزن حسب خواهش کړی او دومې بچیان مو خو ډنډینه ډېر شوی. بیا مې له خپل مور و پلار سره په دې مبارزه لاس پورې کړه. د بلې خوانه کومه دغه نه وله، مشکل نه و، خو چې مور و پلار موافقه ونه کړه بس ما به وطن پرېوتل. نګران مې او کلر څوکۍ مې پرېوتل، لاړم قدس ته هلته ومه ومه. بالاخره داسې وخت بیا راغلم چې هغه مسله ختمه شوی وه. نو داسې بدې وم چې زما
تا د مینې د زور نه کور پرېښود، وطن دې پرېښود، کندوز ته کډه شو.
کډه به ونه کړه، وظیفې لپاره لاړم، خو مسله زه مجبور وم، ونه کېده، هېڅ چاره مې نه کېده، زه باید تللی وای.
په دغه حالت کې کوم شعر لیکلی د خپلې محبوبې ته چاته مینې ته؟
نو د غزل په انداز کې دی و: هیلې مې تباه شولې دا څه وشو، او ګرانې د بل چا شولې دا څه وشو. لاړو امیدونه مې ټول خاورې شو، سخته مې سیوا شوله دا څه وشو. ما خو په اوږده تناب نیولې وه او نښه مې خطا شوله دا څه وشو. ختم شو لیده کاته نور ختم شو، او ژوند راته بلا شولو دا څه وشو. دا ناکامه مینه و ناکامه شو، ورانه می دنیا شوله دا څه وشو. مخه زخمی زخمونه نورو ته و، خوله دې تالا شوله دا څه وشو.
من الله دې کور آباد لره. کله چې مهاجر شولې پاکستان ته لاړلې، لاهور کې اوسېدلې 15 کاله، هلته دې ژوند څنګه تیرېده؟
هلته خو نو داسې ده چې زیات افغانان منګان او یو په بل باندې لیدلو، او داسې په مجموع کې ته وایو نو خلک همدغه ځای بد خلک دي. عوام ته عوام دی، حکومت دیر مستبد حکومت دی او ځوان مالا حکومت نو التبا د غریبۍ امکانات وسیو کاروبار ډیرو
د سی ورځی چې دا غوی د خوشاله ورځی او مثلا 14 اگست په دا غوی د ازادۍ ورځ وو په دغه ورځ کې تاسو احساس کاو
اگر زموږ په کور کې شته راول نه کا زموږ په کور کې خپل راځه جنازه پته ځکه زما زامن زما په شان په دار کې دی په احساس دی د وطن مینه وطن د تدمور حیثیت ورکړي وطن ما درلېږي نو هغه ورځ په دغه خوشاله وو موږ په کور کې نه موږ نه وته
څار مان دې درلودل چې دا وایي غورز بدلی دل د خپل هیواد په ارتباط پام
او دا موضوع و بیرته چې زه خپل خپل خال د خپل خدای راوستم نو زه به یو په لسه هغه نه زیات دا غورز په غوږ کې شمولیت کوم هغه ورځ باندې او ما غوښمه کوي
اوس خو راغلی کم نظم کم شعر دې ودې لیکلی دغه سورز تازه
شي ډیر مې لیکلی دي او دې اوسلو وختونه کې مې څه لیکلی دي چې هغه د البته اوسنی زمونږ د استاذ د افغانستان د ټولو خلکو د زړو د بوډاګانو د میندو د کونډو د یتیمانو اردو او ارمان یوازینی شی سوله ده او د سولې په خوله باندې ما یو څه لیکلي دي هغه ولي خاونده په وطن د خوشحاله سپلي سولې ارام سپلي سولې ارام سپلي کړي افغان ولس کې نور د مینې او ورور سپلي سولې ارام سپلي سولې ارام سپلي تیرې ټول چې مو د غم او برباد ورځي ډېرې د سختې ورځي ډېرې د سختې ورځي کړي هغه لورې هر خوا د خوشاله سپلي سولې ارام سپلي سولې ارام سپلي ورونه کر غونه دي کزمکا کا اسمان زمو والا په فغان زمون والا په فغان زمون والا په نور نصیب کړم په ژوند ترقه سپلی سولې آرام سپلی سولې آرام سپلی مونږ د پردو لاله سای څوکی ونه لیدا هتاستی ونه لیدا هتاستی ونه لیدا مرا ولې ربا نور پر مونږ د به کو سپلی سولې آرام سپلی سولې آرام خدای دا خپل نه په خپل منځ کې سره ورونه کړی پاکی سرزونه پری پاکی سرزونه تلی قائم دا افغانانو دورو رئیس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولا مو ارمان ده پا وطن که امنیت غالو مینا اوخو وط غالو مینا اوخو وط غالو ریا باغا وقتای زخمی تازاد ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی راول خاونده په وطن له خوشاله سپلی سولې آرام سپلی سولې آرام سپلی
ډیر استاد محترم ډیر مننه تقریبا څومره شعرونه بلاري څومره شعرونه لیکلي کم کم ډول دي لیکلي دي
او ولې خپل تمام مختار زو کو شعر غواړم مینه په حساب باندې وره شاعري زما او چې په خو متر رسیدلې ما د وطن د ډاټ په حساب باندې دا احساس راځي د او همدغه شانو خپل دیو مرکزونه لیکم
تقریبا څومره دی کوم کتاب چاپ شوه نه دی چاپ
نو د کتاب د چاپ لپاره خپل چا سره به تم نه لیکل دیونه څومره او تقریبا د 300 پورې غزل او رباعی او بغاته او او کیسه ماته څنګه غزما شاعر زما مقصد خدا غزل او برخه کې ستر نه نه او په ټول جهان کې لول نام او نخان لري خون او له هر څه نه او چت خپل مقام لري خون روخانه په خون کې تیارې دي جهل واره چراغ د علم پوه او عرفان لري خون کې خون کې د چګال زحمتونه تکلیفونه د پوه خپل دوه زو کې مرام لري خون کې شاګرد ته په لکه د اولاد متبر نه شاګرد ته په ځل کې د اولاد متبر دی او د مهر محبت فکر مدام لري خون کې پنر مخفزه به خواږه تر خپل راوځي پنر مخفزه به خواږه تر خپل راوځي او بهتر او مزیدار شیرین کلام لري خون کې ارزو ای مقدس را د پاک زمین خاون دی کوم د شاګردانو کې آرام لري خون کې افسوس چې په ټولنه کې همدا خور ذلیل دی او څوک کو صاحبه همیش په دسترخوان لري خون کې زخمی ور باندې ویاړي درناوی کې مقام ته یا قدر تقدیم او انعام لري خون
ډیر مننه استاد محترم په اخیره کې هغه شاعران چې اوس شعرونه شروع کړي دي څه پیغام ورته لري چې قسم شعرونه ولیکي او څه وکړي
زموږ استاد په ګران وطن کې ښکلي باستزاده شاعران شته خو یو چې دا شاعران چه اگه شایران ندیدم اپشان او اگه دا اگه شایران اگه شدیدم بقیدا تبدیل ای دامانا چنان وقتی چی پا افغانستان که دیتو ضرورت ته بر شایران مقلع را باندیلان شو دخل کو اذهان رو خانه کی و تو خواهی چه رو از ما مساعد دخلاتون و دفلاح لاردالا نه نتکه یو پیزان و شنگ و خال و خط و تیش و تیش و تیش خو خیلیم دی شایران دارا چی دا ذهنتونا دا وطن بخاطر بانی دا وطن دفاع بخاطر بانی دا وحدت بخاطر بانی دا سول بخاطر بانی دا جهولا رو پارا ویو او دا خلص را بانی فاجم کئی تو تو پوری چی زمان دا وطن نکت نور دلیوار رو بانی او ولی جو ودلی جو یو روخان او دارون بان مقتص بانی راش
پیر من نفتس
زمانی له بدلون سره خلق مصروف شوی کوخخ کوي چې له لګي مودي ډیر کار واخلي اوس د زمان په ارزښت پوه شوی دغه غختنی په لندو کې سو هم تاثیر کړي خلک هم غواړي چې په ډیر کم وخت کې لوی پیغام تر لاسه کړي راځي د خغلی اجمل پسرلی لند کې سو واورو
زر پانا شیشه پښوکی لیلی ری د شار څراغونه داسې برښېدل لکه په حدیره کې لګیدلې شمې یوه شمال پکړې د بلې رڼا غځولې د شار ته تیر ژمی هم راغلی وم هغه مهال چې لسروي سکوت سوم نوې ماښام وو نوې واوره ورېده دا سر په لاره کې واورې سار کړم ورونو نه مې په لاس ټینګ کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم سبا ته به دمه جوړوم ارده همه خارده ده مخمخ ده سات زور برج لندی کافی شاب شیلسته ده سگرشت دوکان ده یو کال ده سرات ویست لکه پرون لکه همده شیبه خوطیر کال ده جوانده و سبای جنازه ده ده برج شاته چوتن بیکور و رکسان پای و کنج که ونج منج ناستو تیر شمه هم دلت خلق و دوی لا جوانده دی سرونه دی وجلی له برج سره په غځېدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه پولیس کښته پورته کېدل بیا یې په سبا د رستورانت بند سو رستورانت اوس څراغان و ورننوتم اوبه مې وغوښتې تا خو ویل چې زیخ به هوټل ته ځم یو نجلۍ اوبه راوړې ستړې ښکارېده چې خوله مې غونډولی چې د پروسو کال د پیښې پوښتنه وکړم دا رئیس و بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ دستي یې راته شا کړه د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تېر ژمی پراګ ته د بیرته تګ په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ ده لږ چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپاري نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود دا بل مېز ته تېره سوم کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې ومې پوښتله تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه پولیس راغلي وو نجلۍ شونډې بوڅې کړې نه پوهېږم خبره نه وه که یې نه راته ویل که یې حوصله نه وه له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه د واورې دانې بې ژغ ژوغه کښېناستې اوبه کېدې د هوټل کوټې ته چې ورننوتم لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي شاوخوا تک سپین دیوالونه تور بخونه پرده سپین روجایی سپین بالشت ارخت د لرګیو الماری په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم خو تیره پلا مې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه دا پلا په دریم کې الماری مې پرانیسته خالي وه د لرګي بوی ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم پر تخت مې ځان واچوه پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم د ماشومانو په څیر پټ سم خو له چا
دوست محمد دوست د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه نوم دی چې تر ډیره نیمه آزاد نظمونه لیکي هغه کوښښ کوي چې د روان زمان ناخوالو ته په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړي دوست یو خبریال دی او د ورخمین خیال په نننې برخه کې د خبریال د ژوندانه تصویر په شاعرانه ژبه وړاندې کوي.
زندگی می ابتدا ده حوسونو، زندگی می یو بی خوند کاروبارو، زندگی می په لفظو پورې تړلې، زندگی می بس د خپل خوشمارو، زندگی می د بدرنګ خار څو کوڅې وي، زندگی می د کامرې څو تصویرونه، زندگی می د جګړې واړه جزئیاتو، زندگی می وا تازه تازه خبرونه، زندگی می بس د خپل زړګي خوړلو، زندگی می د واکمن تشریکولو، زندگی می د هر چا سره جنجالو، زندگی می د دې خار آبادولو، زندگی می د بې وسه خلکو اوښ کې، زندگی می د قتلونو تماشا وا، زندگی می د یو څو سلګیو بیلګا، زندگی می بس بې پای شان کیسه وا، زندگی می وا د خپل سر سره لوبې، زندگی می د بهرتو تریخ لوګي وو، زندگی می بس د هغې مرمۍ غږو چې وژلې به یې د غره په شان سړی وو، هو زندگی می د قتلونو اعلانونه، زندگی می څو پریشانه وربلونه، زندگی می څو پرې شوي اندامونه، زندگی می نړېدلې قامتونه. خو ته چې راغلی زندگی دی را تراکړه، بلا ډیر خوشحالی دی را تراکړه، ای ته پوهیږی ز قسم خورم شاعرې، ته چې راغلی شاعری دی را تراکړه، زندگی می اوس بدل شو ملګری، زندگی می تمنا د جنتونو، زندگی می تصویرونه ستا د سترګو، زندگی می دار وا د جنتونو، زندگی می اوس یوازې ستا په نوم ده، زندگی می اوس له هر څه ماورا ده، زندگی می اوس دا ستا په لاس کې ګل ده، زندگی می ستا د مینې ابتدا ده، زندگی می ستا د دوه سترګو ستونه، زندگی می د دې ښار ټول ښایستونه، زندگی می ستا د خولې هر ټپه ده، زندگی می اوس دا ستا واړه شعرونه، زندگی می ټلیفون کې ستا نمبر ده، زندگی می ستا وړې وړې خبرې، زندگی می ستا د گل شونډو مسکا ده، زندگی می ستا د خوښۍ څو سندرې، زندگی می د اوس محو د عقلونو، زندگی می روح پر روح پورې تړل دي، زندگی می گل ستا سترګو کې خوب ده، او وجود می ستا وجود پورې ګنډل دي، زندگی می اوس په لپه کې دعا ده، او یوازې ستا د مینې تمنا ده، زندگی می ستا د روح خوشحالول دي، زندگی می ستا د حسن ارتقا ده. خفمشی زما د زړه شاعری، د خرو ورو لفظونو جادوګری، زړه د خکته پورته نکړی در سره یم، ای د دې کلی د حسن سترګوري، خو ګوره پام دی وی زما د وجود برخی، ګوره ته مې د دې خپل زړه تقاضای، لیونی پلا شعور کی مې راشنی، زه به تا ته او ته ما ته را پیدای، ګوره نور ګرانی په دې فکر و نکړی چې پردی او حجابونه مو ترمنځ دی، زموږ روحونه اوس یو بل پورې تړلی، خیر که غرونه او خارونه مو ترمنځ دی، لیونی داستا وجود زما وجود دی، خو پوهیږم حیا سترګو کې ساتي، دا زما د حوصلې اخري حد دی، ته چې پټه تمنا سترګو کې ساتي نو لاس دې راچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو له روایات نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهماتو نه راوزو نو لاس دې راچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو له روایاتو نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهماتو نه راوزو.